پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه ده. السلام علیکم. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان دا وار پر یوه اوربند موافقه وکړي. نن چهارشنبه د لړم یعقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان پوځ په زابل او روزګان کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده، او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. د خبرونو تفصیل، افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي. د علوی په خبره په زابل کې 24 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمي دي. د هغه په خبره د روزګان په ګیزاب کې هم یو ولس وسلوال مخالفین لم انځورل سوی دي. د 215 متل قلوردو د ویان په خبره د فاتح په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات شروان دي. د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. راپور نو وای د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغه پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اخوا د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. دغه حرکت وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی دی وسی. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي وو.
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنې خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی افغان حکومت د ډیورند کرښې فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان له لورې د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه په وار کړې ده. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې ادعا سوی چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه 16 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دې هوایي بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستاني وی محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نور میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړې چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډ مهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق عوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں ان
دا وای د میا صاحب نواز شریف د خراب صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج باندې پام وکړي، په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی، هیله د ژر تر ژره صحتمند سي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په 2 کاله بعد محکوم شوی، د اکتوبر پر 1 د صحي وضعیت خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده. دوی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. هم هنګري او هم روسیه لویدیز لیبرالي ارزښتونه ردوي او له کله چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره الحاق کړه، او اوربان هر کال یو ور او په 2018 کال کې 2 واره له ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په 6 پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوې نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. د استازو جرګې د غیر الزامي لایحه پرون په 450 موافقو او 11 مخالفو رایو تصویب شوه. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ؟ راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. ځایي خلک وایي
45 کیلومتره هغه په شا تیري، د هغو چلته نږدې کومې پوستي دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي.
ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان داور پر یوه اوربند موافقه وکړي.
طالبان باید التزام کوي چې دولتي حکومت ځواکونه باندې به حمله نه کوي او حکومتي ځواکونه په خپل وار د التزام کوي چې طالبانو به بریدونه نه کوي.
په بهرنی موضوعات کې په لبنان کې د صدر اعظم تر استعفا وروسته وضعیت څیړو. د نورو مسایلو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دوایم نیمایي کې اوریدلای شئ. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې 2 ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه د چیل چیرته 2 ورځې د 2 هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د 1 شنبه په ماښام پیل شوه. ناړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسی ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د ناړۍ په خاوره باندې تاروز کړی دی، او دغه تاروز یې اوس نه لی کړی، څو کرتې مخکې هم تاروز کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه ځواب ورکړی دی، او ولسونو اوس یې بیا هم په کلکه ځواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ، غوښتنه چې زموږ خاوره کولاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله غوښتونکي ځواب ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي، ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم. او دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی، تقریبا 45 کیلومتره هغه په شا تیري، د هغو چلته نږدې کومې پوستي دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي. او که نور رامخکې شوي، انشاءالله موږ ټول د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي، او دغه کوم ځای نه تي خالي کړي دغه به زموږ په لاس کې.
دلته د 1 شنبې مازیګر نه د 2 شنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې، چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. 3 مېرمنې پکې وژل شوې او 3 نارینه ټپیان شول. 2 تنه چې په غواګۍ موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې په خې وباسي وایي
نن مینا عبدالله د بریکور نارو د افغانستان او پاکستان د لاندې ترمن دا غنه راو چې د مینا عمره هم شو انسان د کډي وته د
پاکستان او د افغانستان ترمن جنگ راو چې د مینا
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکو د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکو هم جمعه خان او پرون نوم بل ورځم دوه ورځې سخت جنگونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلک زرانو کړه کړي دي. یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلاب آباد ته لاړو، په موږ همیشه د پاکستان پوج نه دغو نه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ دین جنجال دی پاکستان سره، دا زموږ په خاوره کې دا باندې زمان کې دی ډیورند کار کې دی خو دا بنان دوی تلاش داده چې دا ډیره مهمه باهمیت ستراتیژیک سیمه ده. چیرې دا سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوستا جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستانیو ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وایي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله ډزې د پاکستان لخوا تر پوځي اقدام وروسته بندې سوي دي. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستان پوځیانو پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکارا نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي چې د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي لار ده. د تحلیلګرانو له قوله اوربند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور پیدا کړي او مذاکرې نتیجه ورکړي. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي. نور له دې څخه ورو
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکرات او د پایل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ، خو اوس شنونکي وایي اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکرات او بریالیتوب ته زمينه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي صفیا صدیقي وایي حکومت د یو مسؤلیت او په دې خاطر چې تاوتریخواله پای ته ورسوي د اوربند شرط اخه.
کچری اوربان موجود وی دا په دې معنی ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې دراتک لپاره. بنان دا کومه خوشبینی چې موجوده ده زمون هيسته شرط نه، من هيسته دي چې و خوشبینی ده د افغانستان دراتلونکې لپاره په یو سولې د فضا کې. بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
د تحلیلګرانو له قوله په نړیواله سطحه د ځل د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د پایل او وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اساسي موضوعات یاد شوي او له همدې کبله د افغانستان حکومت هم اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړي. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو په ځلونو ویلي د افغانستان له حکومت سره تر هغه د خبرو میستنی کینی تر څو له امریکا متحده ایالاتو سره یو سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي. طالبانو پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پایل لپاره وړاندیز شوی رد کړ او په جواب کې د ری ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا خبرې په خبرګون نه ارزي. یو شمیر تحلیلګران وایي طالبان تر هغه چې امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي او نه هم شرط مني. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې چې طالبان او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسېدلی نه وي، د افغانستان له حکومت سره زه ګومان نه کوم چې طالبان دې خبرو اترو ته آماده شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ لخوا وروسته له هغه لغوه شوې چې د کابل په ششترک سیمه کې د وی چاودنې مسؤلیت د ډلې ومانه. هغه چاودنه چې پکې نږدې 12 تنه ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د خبرو د پایل هڅه روانه ده، مګر له هم معلومه نه ده چې دا خبرې کله او څه ډول پیلېږي. مګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته سفر او پیل کړه ده. افغانستان حکومت هم د سولې پاړه خپل و مادیزه طرح پرون وړاندې کړه. په دې طرح کې درې مهم موضوعات یا شوي چې پکې د سولې پاړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتوالي اساسي برخې دي.
ومردل چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته تا د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شر د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي حل لار ده. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې طالبان به تر هیڅ فشار لاندې اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني غړي سید احمد ګیلاني نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
زه فکر کوم چې په کرات باندې د طالبانو د خوانه دا ویل شوي دي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو او اصلا دغه حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړې د یو بحث لپاره ښه دی، او په اخره دا په خو وجه باندې غنی شي. دا څه نشي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر څه چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هماغه باید پلې شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سولې کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي، یو لوی غلطي چې ده طالبانو نشوي او امریکایانو نشوي چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کوم خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګار هم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا درې څه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوی، لا تر اوسه پورې ګټونکی نه ده معلوم، دا د دوی زیات په فشاری د دې خاطر ده. او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دې خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي. او دغه کوم فیصله چې اخیری حتی رسیدلې او ښاغلی ترامپ دا خراب کو، نو اوس تر څو چې هغه موافقه امضا شوې نه وي او پلی شوې نه وي، د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبري کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې د همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تیار بحثونه پکې کړي؟
په اوله درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي، او بالاخره بیا د یو میانجي په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده. او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک د هغې نه اطلاع ولري چې دوی د پاره څه رقم کالي ګنډل کیږي، چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولس جرګې پخوانی استازی سید احمد ګیلانی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت حڅې پیل کړې چې په دې هواد کې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معدن او پټرولیم وزارت سرپرست عنایت الله مومن د معدن د ساتنې د انسجام د ریاست لغړو سره په کتنه کې په دې مسله ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې د معدن وزارت په نورو برخو کې په لاسته راوړنو او ستونزو هم بحثونه وشول. پیلامه کې دا شان ټینګار شوی چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د جوړ شوی پلان پر عمل کېدو ټینګار وشو. په کابل کې د افغان سوداګرو لپاره د سانتیاو درامسته کولو او د افغاني محصولاتو د زیاتېدو په هدف ناسته وشوه. په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د سانتیاو درامسته کولو او د غشان د افغان صادراتو په وړاندې په ستونزو او د چابهار بندر، لاجورد لار، حیرتان بندر او هوایی دهلیزونو له لارې د صادراتو په زیاتېدو بحثونه وشول. په دې ناسته کې د جمهور ریاست چارو د عمومي ادارې رئیس سید عبدالوحید اقطالی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو وسایلو په وړاندې افغانۍ بای یو امریکایي ډالر هتاوی افغانۍ 15 پولا، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پولا، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1395 افغانۍ.
او سم یو بهرانی مسله تعقیب د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولی استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او خبرګون څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته شرغلست، لمړی د دې هیواد د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس په لبنان کې څه تیریږي.
صالح صاحب مننه. د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بند لارې پرانیزي څو له لسورزو اعتراضی مظاهره وروسته ژوند بیرته عادي شي او عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوز د غوښتنه وروسته لدې وکړه چې پرون د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری استعفا وکړه. البته د دیارلسو پرلپسی مظاهره وروسته استعفا وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یو اساسي غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت اړنګ کړ. په لبنان کې همیشه تقریبا حکومتونه ائتلافي وي. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ییز مظاهره د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهره یوازې په عمومي چوکونو کې وي، په داسې ځایونو کې وي چې د خلکو د تګ راتګ مخه ونه نیسي او د خلکو کاروبار او ژوند له خنډ سره مخامخ نه کړي.
څاروان صاحب، د سعد حریری تر استعفا وروسته امریکا کوم عکس العمل څرګند کړی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یو ځواب ویونکي نوی حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره وویل چې سولیزو مظاهرو او په تیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي شوډلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غوړي. دغه خبرې دي چې پامپیو وکړي او ویل چې دغه مظاهره چانو د اساسي غوښتنې دادي.
څاروان صاحب، ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په لبنان کې د پام وړ نفوذ لري. حزب الله ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د لبنان وروستي تحولات له ایران سره څومره ارتباط لري؟
او صالح صاحب، ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په حقیقت کې د لبنان مظاهره د ایران د نفوذ پر ضد دي. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران په لبه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. دقیقا همغه څه چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلکو مظاهره وکړي او سړکونو ته راووتل او د عراق د مظاهرو خلا ډیر وخت وزي. د لبنان مظاهره چانو له خپل هیواد د ایران او د دغه هیواد د ملاتړي ملیشه حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه. په عراق کې د مظاهرو په سبا سالس حب کمو یاد بی د ایران د سپای پاسداران د قدس زوا قمندان جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته لاړ او هلته په زرغون زون کې د جکپورو امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې ایران د مظاهرو د ځپلو ښه تجربه لري. د دې غونډې په سبا د عراق مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې، اخو ډب کې پیښ شو. نو ایران به طبعا همدغه سهیل لري چې په لبنان کې هم مظاهره چان وځپل شي.
ډیر مننه له اسمت ساروان څخه مو د لبنان د صدر اعظم سعد حریری تر استعفا وروسته د دغه هواد د وضعیت په اړه تازه معلومات واوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به امید ظهیر مل راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼې لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریځ لري او هیله شته که وړاندې شوی پلان عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه رااخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولی شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک وایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تیروتی یو، ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یوه بې پښتنې ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي، خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په علتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوګنوونکي او ویرونکي وي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ او ساعت خبرونه اورئ چې د زهرو کاروان د پروګرام دویمه برخه جوړوي. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زګم نیته غوښنور لاسه نشم کولای چې خپل نوم واخلم. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې هم نیته غوښنو سره سره د انتخاباتو په بخش کې کار کوم کو په صفت کار وکړ. اوس د موږ جوړای مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو چې درکوې. د موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه د غیله دا کو دوی په شل ورځو کې درې شمیرونه کوي که په میاشت کې کوي. د موږ مزدوري دي د موږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمات خوشال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف وزار کوشش وکړو او دا موږ ښکاین چې موږ ته پیسې دي پکړه وایي ښکاین چې موږ ورکړو دغه ځای در بل ځای تر موږ سره موږ ډېر په سوتنې تکلیفونه په ځان باندې یو ډول له کله وخت موږ ته پیسې دي پیسې دي پر موږ انتظام ورکړي. خو اوس په دې مکتبونه شروع دي تقریبا یوه میاشت یوه میاشت نور سا وشتي دي. دا نوې ورځ چې څنګه سره دي کړه چې موږ د خپل دغه ته امریکا ته ورته چې ته موږ چې ډېر معلومه کړه چې شخص کار د دې امر نه ته څه څه کوي چې موږ یې کړی دي. نو دې په اړه سره دا چې موږ سره خلاص کړی وای چې ښایي چې هم شخص کار باندې بیا موږ دا معنا نیولای وو ته چې دې راځي چې هم دغه ته ورته سیاست نو کله مو اعلان کړو نو سیاست مو انسان ورته هغه مو ته ورته څه چې ته ګورې چې ما نه دي کته څه کار وکړ ته وابه درکو چې خانیا بیا ته دې بښنه یا نور انسان باندې بغیر د سراتي خوځ موږ دا غوښتنې څه کوم څه یاده له څه څه دا نو فارو یا داس پلان موږ ته خپل فارو کارمند
خلیل الرحمن صاحبه د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم فاد سلام زما د غرض د ولپور چارواکو ته ورسېږي. رئیس جمهور ته وو رمنګ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې او په خوده دوه دانی غل په دغه باغونه کې ناشته او بسته قطارې ودرول دي. د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغه مهماتو باندې دولت څنګه کوي دغه دوه غل دي نن تړلی شي او دلی شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح پر نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ګډ ځواکونو د 13 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي چې په زابل کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د روزګان په ګیزاب کې هم 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 9 وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې 13 ورځ په هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو کې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا خلکو بیا عادي ژوند پیل کړی. دغه جګړه چې د اکشمې پر اساس پیل شوې وه 2 ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستانی ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسټه جوړوله او دوی مخه ونیوله. بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلامې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقيله وسلو ډزې کوي. په ویلامې کې دا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې اتر وسه شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام خلک ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د 2 میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په 10 کې اعلان کړې چې نش پته کلن شریف ته د ورکل سوي لن محله ضمانت موده په ختمه دوده. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برښنا اړوند بحثونه د سفر مهمه اجنډا یاده شوی ده.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دی اړه هم